السلام علیکم ستړي مشه سهار مو بخیر وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفیو لاستن اگزام تاسو ته ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره خلاصوم نن جمعه ده 14 کال د وګي السما د 2023 کال د سپتمبر لمړی پیل په خبرونو کو د پاکستان پوز وای چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو ځانمرګ برید لږ تر لږه 9 سرتیری وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه ځانمرګ برید د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوز پر یو کاروان باندې شوی دی. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي د 9 عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال له ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړي. د طالبانو د ریل لارې ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خبره کړې ویلي ایران ته د پلاوی مشري د همدې ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت کوله. خبر پاڼه کې راغلي پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. د خواف هرات د ریل لارې کار په 1946 کال کې په ایران او 1995 کال کې د افغانستان دننه پیل شو. د دغې پروژې د لومړني پړاو چارې په تیر پسرلي کې بشپړې او پر دې لاره د محمولو انتقال پیل شو. یو شمېر پاکستاني رسنیو په پېښور ښار کې د یوې شپه کلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشومه د سې شنبې ورځې په ماښام لا درک او جسد یې د چهارشنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ له وژلو مخکې جنسي تیری هم شوی. تر اوسه د پیښې لامل او انګیزه نه ده معلومه. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون شپږ تنه ټرافیکي پېښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي پېښه پرون هغه مال شوی چې د دوران خیورس په نوم دغه قمندان د کورنۍ له غړو سره د خپل زوی واده ته روان و چې هایلاکس موټر یې چپه شو. دوران پراخ کې د طالبانو د یو کنډک قمندان و. نور وژل شوي څلور نارینه او یوه ښځه ښودل شوي. د ایتالیا یو لوړپوړی چارواکی وایي هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و له پاکستانه ایتالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شبار عباس د تیر کال په نومبر کې د پاکستان په ختیځ کې د خپلې پیغلې لور د قتل په تور نیول شوی. د تورن کس لور د 2023 کال په اپریل کې وروسته له هغه په ایتالیا کې تری تام شو چې پاکستان ته د واده په خاطر له سفر کولو ډډه وکړه. د ایتالیا د عدلي وزیر کارلو نورډیو ویلي دا یو لوی جنایت وروسته عدالت د ټینګښت په لور یو ګام دی. هغه ویلي تورن کس ایتالیا ته پر لار دی. دا کس خپلې لور وژل رد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له هغه شمېر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکی د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شو ویلي اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1.5 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي دا شمېر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوی وکړي. زیلینسکی وایي د تر اوسه د 500 پورې F-14 امریکایي جټ الوتکو د ورکړې ژمنې له اروپایي هیوادونو څخه ترلاسه کړي. ډنمارک، هالند او ناروې هغه اروپایي هیوادونه دي چې اوکراین ته یې د دغو جنګي الوتکو د ورکړې ژمنې کړي. په عراق کې ځینې قضایي سرچینې وایي په دغه هیواد کې یوې محکمې 15 تنه د یو امریکایي تبع سټیفان ترول د وژنې په تور په عمري بند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي په محکوم شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د سرچینې په وینا 15 وړو محکوم شوو کسانو د قتل په جرم اعتراف کړی، خو په وینا یې دوی یوازې د وژل شوي امریکایي تبع د برمته نیونې نیت درلود. یوې بلې قضایي سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط د محکمې د حکم د خبر تایید کړه. فرانس پرست عراق د کورنوی شهر وزارت په حواله لیکلی سټیفان ترول د تیر کال د نومبر په 1 په بغداد کې د موټر چلولو پر مهال په مرمۍ ووژل شو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان مېرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. پر پاکستانی پوځانو پرون ناوخته برید شوی چې پکې لږ تر لږه 9 پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په پاکستان کې د راپورونو له مخې یوې ځوانې افغان نجلۍ ځان وژلې. کارپوهان وایي بهر ته د تګ په تمه په پاکستان کې انتظار افغانان له سختیو کړیږي او له امله یې دا پیښې رامنځته کیږي.
دا خودکشي چې بله شوي ده اصله یو واقع نه ده او ډېر افسوس به وي چې نورې مو اورو دا خبرې. ډېرې به مونږ ته پته هم نه لګېدلي چې څه به شوي. خو چې کوم ژوندین دي ای نیم لیونۍ دي، دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
طالبانو د قانونو د لویو قراردادونو په اړه هم درته راپور لرو.
شپږ میلیارده 550 میلیون ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کوي. د دوی له سرمایه گذاری نه تاسې وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به وي او ټول عوائد د ملت او د دولت په کې څومره وي.
په کندهار کې د خښتو او کلالي لوښو بټیو خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې.
داسې په تکلیف کړي چې کالیا ورکړو ګرده تک تور چې دا د غیر لویږي دا د دانې رالویږي یعنې په عذاب یو شنیان ناجوی ناجو د کنې ودرېږي دا د دانې په اسپوننه زباره دغه ناجو
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
بیا مو هم خره غلاست وایم. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. فریدون سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په اړه د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي او ټاکل شوې دغه ارزونه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمېر نږدې 2 لک ته رسېدلی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي همغږي کوونکي او یو شمېر ښځینه فعالانو بحث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو پر مسالو ورټولو. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم په نوم یوې ټولنې د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره د لیدو کتو خبر پرون پنجشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. دوی ویلی چې افغان میرمنې دا مهال د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي او ټینګار یې کړی چې ښځې د افغانستان په یووالي کې رغنده رول لوبولی شي. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم د ښځینه فعالانو یوه ټولنه ده چې له افغان او بهرنیو ښځینه فعالانو او سیاستوالو څخه جوړه ده. دوی که څه هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سینیرلی اوغلو سره د خبرو ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په تړاو د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې ترکی ډیپلومات دی په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش لخوا د افغانستان د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې دغه ډیپلومات ته دنده ورکړل شوې چې د افغانستان وضعیت په خپلواکه توګه وارزوي او خپل راپور د 2023 کال د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې بشپړ کړي. اوغلو په ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کې 30 کلنه تجربه لري او نوموړی له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی پاتې شوی. معلومه نه ده چې د افغانستان په تړاو د ښاغلي اوغلو د ارزونې پایلې به څه وي، خو په خاطر دې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان بشري وضعیت خپلو څو راپورونو کې اندېښمنونکی بللی دی. بینټ په خپلو راپورونو کې طالبان په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونه په بېساري ډول تر پښو لاندې کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمېر 2 لک ته نږدې شوی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د نړۍ په کچه د دغه انټرنیټي یا آنلاین غوښتنلیک لاسلیکونکو ویلي چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې درېږي او د حق لپاره یې غږ اوچتوي. تر دې وړاندې بېلابېلو نورو نړیوالو بشري ادارو هم په افغانستان کې پر بشري په ځانګړي توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنې ښودلې، خو طالبانو دا اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې ښځو ته یې د شرعي اصولو او ټولنیزو دودونو له مخې حقونه ورکړي او په وینا یې نړیوال دې چاره کې مداخله نه کوي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. دوی 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان کړل او ورسره یې د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع کړل. د طالبانو حکومت د خځو په وړاندې په تر ټولو تازه اقدام کې د بامیانو د بند امیر پارک ته د شرایطو تر برابرولو د خځو ورتګ بند کړ، او له هغه وړاندې یې ټول هیواد کې د خځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو پاکستان ته د پاکستان پاوز تایید کړی چې په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون وخت یو ځانمرګ برید لک تر لګ نه تنه سرتیری وژلی او 15 نورې ټپیان کړی دي. ځینو نورو سرچینو بیا د ټپیانو شمیر تر 30 کسانو پورې ښودلې. پر دغو پوځیانو پرون ناوخته پنجشنبه برید شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پاوز د اماریکو دفتر وایي ځانمرګ له یو موټر سایکل په استفاده د دوی د پوځیانو پر کاروان پرونی برید کړی دی. د پاوز په اعلامیه کې راغلی چې په برید کې لږ تر لږه 9 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو مشال څانګې تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جانخیلو کې د پرون ماښام برید 9 تنه وژلي او د یو ملکي قراردادي په ګډون یې له 40 ډیر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوار الحق کاکړ پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر دغه برید غندلی او لیکلی دي چې د نهو سرتیرو پر وژنه سخت خواشینی شوی دی. د چارواکو په خبره په دغه برید سره د روان 2023 کال له پایله په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي او پوځي سرتیرو د ځانمرګو بریدونو شمیر شپږو ته ورسید. تر بیګانه وخته پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان تر ډیره د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له 2023 کال راهیسې پاکستان کې پر امنیتی ځواکونو بریدونه ډیر کړی دي. پاکستانی چارواکو تل تور پورې کړی چې ټي ټي پي په افغانستان کې ځای پر ځای دي او له همغه ځایه دا ډول بریدونه پلانوي. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا دا تورونه رد کړي او په تکراري ډول یې ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د بریدونو یو شمېر عاملان نیولی دي. ښاغلی جیلانی له خبریالانو سره یوه غونډه کې ویلي د طالبانو حکومت د دغو مشکوکو کسانو د نیولو په اړه اسلام آباد ته معلومات ورکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو هم تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د لنډمهالي وزیر پر خبرو تبصره نه ده کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه د 6.5 میلیارد ډالر څخه زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. کسام د طالبانو حکومت دا د افغانستان په صادراتي او صنعتي واد د بدلولو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ګڼي، خو د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې.
کتان طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د قانونو د استخراج په برخه کې وړه کوچنی هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې به ساري وبلل شي. د تخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مس عینک، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي خبري کانفرانس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان ته یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي.
شپاگ میلیارد پینزس و او پنزوس میلون ڈالر اب دوی صرف سرمایہ گزاری کی دی دوی لو سرمایہ گزاری نہ تاشی ہو رہی سیدل تب بیا چمرا مال او دا چمرا منرالو نبی او ٹول حوائد دی ملت او دی دولت کو پکے سم رہی سر بجاس شل سا دی امارات دی آتیا پیسا دی دوی دی سر زارا مرکڑی دی شپک پنزوس پیسا دی نظام دی سلور چلو فیصد دوی دی او وسپنه چلور واړه بلاکونه دیار لس فیصد دی نظام دی دی افغانستان دی خلکو دی او و اتیا فیصد دوی دی.
ښاغلی د لابر د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او تاسو څه وخت پولی ته وړاندې شوي و او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې وه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د خپلو عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړې او ښکاري چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 60 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه کانونه په قرارداد ورکړي وه. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هېواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې که دغه قانونه په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنیو یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کړي، نو موږ تاسې به د دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي د هغه نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو له لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د استعبار کونې غونډه کې نه یوازې داسې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیمو، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هېواد شمېرل کېږي. چټکل کې ګرځښت یې 3 تریلیون ډالر دی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دوه کاله وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، لا هم د ولسمشر بایدن حکومت له دې سره مقاومت کوي چې له طالبانو سره تماسونه ډېر شي. ورځپاڼه زیاتوي چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې اندي چې له طالبانو سره دې تماسونه زیات شي، او دا چارواکي په دې باور دي چې د 1990 میلادي کلونو په پرتله طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د 2020 کال د اګست په 13مه وروستۍ امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت او دا هیواد طالبانو ته پاتې شو، نړۍ په افغانستان کې د بشري حقونو بد برخلیک ته چمتووالی نیوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د طالبانو په اړه دغه وړاندوینه همغسې راوخته لکه چې کېده. ورځپاڼه د نړیوالو څارونکو په وینا لیکي طالبانو چې له مخکني حکومته چې لویدیځې ملاتړ کاوه واک ترلاسه کړ، انتقامي چلند ته یې مخه کړه. خلک یې وشلي، شکنجه کړي او اختطاف کړي دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو ګرځولي، حتی سنګارتونونه یې وربند کړي دي. د دې مقالې په یوه برخه کې لولو چې نن سبا افغانستان له ژور بشري بحران سره مخامخ شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان به د بشري حقونو په برخه کې د خپل اوسني حکومت د پرسمیت پیژندلو یا د اقتصادي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته څه ناڅه انعطاف ښکاره کړي. ورځپاڼه بیا د ملګرو ملتو وروستي راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي دي چې دا نظر چې طالبان تر پخوا نرم شوي دي سم نه دی. نیویارک ټایمز زیاتوي چې له همدې کبله د ولسمشر بایدن د حکومت چارواکو ته د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل، د بندیزونو لری کول او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو پریښودل لری ښکاري. بلی امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو لیکلي، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر پخوانیو چارواکو وغوښتل چې له تحقیقاتي کمیټې سره د سپتمبر تر اوومې خپلې لیکل شوې مرکې تنظیم کړي. واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د څېړنې په خاطر یوه تحقیقاتي کمیټه ګمارلې ده. په هغو چارواکو کې چې ښاغلي مکال د هغو د مرکو غوښتنه کړې ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر روس ویلسن او د بهرنیو چارو د وزارت یو شمېر نور چارواکي شامل دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې مکال په یو بیان کې ویلي دي چې دوی ته څرګنده شوې ده چې له دې چارواکو سره مهم اطلاعات شته چې څرنګه ولې د بایډن ادارې له افغانستان خپل پوځیان وایستل. دې دا هم وایي چې طالبانو ته په شرمناکه ډول د واک د سپارلو په پای کې 14 امریکایي عسکر ووژل شول او تر 45 ټپیان شول. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر دې وړاندیز به غور وکړي.
ورزو کندهار ته د خښتو او کلالانو بټیو د کندهار اوسیدونکو له روغتیايي او نورو ستونزو سره مخ کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې کورونه د بټیو په شاوخوا کې دی وایي د بټیو دود یا لوګي نه یوازې روغتیايي ستونزې ورته پیښې کړي، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي د اوس لپاره د استوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خوندانو څخه د ضررناکه توکو د نسوځولو وعده اخیستې. نور تفصیل زموږ د همکار په ریپورت کې.
د پښتونخوا مل آزادو دروتلې د نیو ایوالویش پر کالو باندې پروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود دیالوګي په وجه خپل جامې بدلې کړي.
اول لا توانونه دي چې هر شپه مور چې بدیرو کالی بدلو سر بیا نوراو ټول سره فضا وینه په کور کې کالی د کولای شو نه کالی ورولای شو. مشکلات مې بیخي ډېر سره په تکلیف ډېر سره فضا وي کور ادم باندې څه وباس و دښته دی وباس یعنی په سپینو کالی کې دا د شپې ښنه ستل لانو ابي زه خوف لاسک د بیا په شخانو مل آزادو دروتلې دا نیو ایوالوي پر کالو باندې پروت.
په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټیسته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له عملی په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټی د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمولیه بیلابیلې نورې ستونزې ورته پیښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټی دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو دښتونو ته انتقال کړي.
زما نوم ملک د ګوشخانه واستدم کوم د کورس خونه خامخا سره په تکلیف کېږي. دا دوی د کولا د ګرد را شو کېږي په دا کورو باندې نشان کلویږي کله خرابې په خلو نه نوز سره بده مشکل خونه خامخا پېښېږي. دا کورا د کاغبل له کوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټول د پر د صاحب باندې پر د ګرد را شو کېږي.
اجزر جان هغه دا چې په تکلیف کړی چې کلا واسو ګرد تک تور کې د غیر الویږي د دانې را الویږي یعنی فازاب شنان ناجوی ناجوی د ستنې و درېږي د دانې په کونه نه زیبره دا نه جوړي دوکمه ته دا غوښنه چې دا کوري راستیسته د دې دغه څو چې بل ځای جوړي.
د خښتو بټی ډیری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوی کوری بیا زیاتی د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګی یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه مشترک چې موږ د پریو ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک را ترځي د شهر هم را ترځي لاسرسي بس موږ مو ته کېږي د دې هم لاسرسي ده.
چې
هغه ځای موږ ته تسلیم شي نو ټول کوری والا موږ په یوه سلای په یوه دغه چې موږ هلته ور انتقال شو دا د جزای خلک بم د مشکل څخه خلاص شي موږ بم د مشکل خلاص شي هلته به یو مشخص ځای موږ ته معلوم وي پر هغه ځای به موږ ټول یو ځای کوری جوړ کړو هغه ځای موږ ته معلوم شوی دی خو راته تسلیم شوی نه دی دروسه پیله
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان دا ستونزه مني خوایي د اوس لپاره دا ستوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکان نشته د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسفای د بټیو له خاوندانو څخه ژمنه اخیستې چې په خپلو بټیو کې به ضررناک توکي نه کاروي
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاس انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړ سطح هم مجالس کوي خو د دوی د پاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی دا چې د وسط لپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دودکش چې دی لري چې دود جینې ځي د غل وړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمن
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅه وسي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
آزادی رادیو ته غوښتست.
ستاسو له پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر. رنګ یم د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا 3 کال کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې او نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي. زه د 8م ټولګي کوم. آخرین کال مو ډیر شوق مې درلوده چې پوهنتون ته ولاړ شم، د خپل خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ما ته افسردګي ناروغي مخې ته شوه او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازې وې چې موږ ښوونځي ته نه درلودلی لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولی شوی چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو دوو کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځیو پر مخ موږ بیرته د ښوونځي څخه پاتې کړلو. زموږ ښوونځي بیرته بند شول، نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپلو وعدو ودرېږي او خپل کړي وادي پر ځای کړي. او موږ نجونې وکولی شو خپل زده کړو ته دوام ورکړو. او زما په اند چې هیواد به څوک ابادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هیواد آباد کړو. دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، ښځې هم کولی شي هیواد آباد کړي. که ښځه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسؤلینو څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو هم مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 22.